سلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل څلور ویشتمې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار و او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیله څرګنده کړه چې له افغانستان څخه نوري لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راستګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړي دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلند د کمپنۍ سره په همکارۍ خبرې کړې څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شرغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشته می صفه څخه تشپر دی شمی صفه پر به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څنګه چې مو په تیر سفر کې ډیر شانس دکړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر سفر کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. رازو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پس راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. خپله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم څه شي د مورنۍ حجرې په اندازه اوس. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشتل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله ده. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چې کی د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منستو یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کیږي تخریبیږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله شي کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي دا کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته شي کوي کشوي. ورسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله ده. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي وه اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هستچا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هستچا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هستچا مرشکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې وه هغه چې شي کیږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کیږي. بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بل څخه نه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال رامنځته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروري دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډیر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي، چې تنقیس خپل د څه په معنا سره دی؟ د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دوی فرق په دغه کې وایي. د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي. او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل، په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید، د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجره په نسبت چې کېږي نیمای کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومو پښتنو چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ کړي. لومړی سوال، حجروي ویش په څو ډوله دی واضح کړي. دویم سوال، د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. او دریم سوال، د میتوسس مرحلې واضح کړي. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پا ما.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و څلورم لوست. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شولو. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفې څخه بیا تر شپږویشتمې صفې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستاو دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یو کاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري. چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چېرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچسي، او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنې زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دي، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدوي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزې او لیور ورډس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانو نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزې چې دي هغه د فریګمنټیشن په واسطه دي چې کې تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوی برخې خې نه وي ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نیوي خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو له یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دي دا موږ وایو د غیر نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته